په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنامه خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له انیسی اجمداو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په باخلو کې د دوو وروڼو د وژنې خلاف ناسته ځنډولې ده. افغان طالبانو په افغانستان کې د پر آی سی آر سی خپل بندیز ختم کړی دی او سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د پرینی بریدونو وروسته د هوا د تیلو پیداوار کم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدونکو وای په باخلو کې د شنبې د شپې د دوورونو د وژنې پر ضد احتجاجي ناشته د ستمبر تر 15مې پورې ځنډولې ده. د سیمو ځینو مشرانو نن مشال رادیو ته ویلي فیصله یې کړې چې تر 15 ستمبر پورې به د مړو فاتحې اخلي او بیا به له حکومته پلټنې او انصاف غواړي. بلخوا د سیمې یو انتظامی مشر نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د شنبې په شپه پوځیانو د ګشت پر مهال په پټي کې د بخت الله تلاشي اخیسته چې په ډزې وشوې او پکې هغه یو سرتېری وشل شول. نوموړي زیاته کړه د بخت الله ورور حسین د ډسو په اورېدو د ټوپک په لاس له کوره راووتو چې په مرمۍ ولګېده. د پاکستان فوج پرون په بیان کې ویلي وسلوالو د ګزمې پر وخت په پوځیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتېری وشل شوی او د پوځ په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وشل شوي دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي میر کلام وزیر مشال رادیو سره په خبرو کې په سرتېرو د دوو وروڼو د وژنې تور پورې کړ. مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې متضادو معلوماتو تصدیق نشي کولی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد باید احتجاجي لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 13 ټاکي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل هیله لري چې نور ګوندونه به ورسره هم په دې احتجاج کې شامل شي.
تیرګو کال کې موږ 15 ملیون مارچ وکړل او په هغه کې یو سیاسي ګوند هم زموږ سره ملګری نه وو، خو دا غي به وجود هم د تاریخ غونډې مو وکړي. زموږ اوس هم دا خوښه ده چې سیاسي مشران زموږ سټیج ته راشي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اجاز شاه ویلي حکومت به اسکل هم د مولانا فضل الرحمن غوښتنو ته تسلیم نشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخملاري سلیرشت ساته د خلاصې ساتلو رسمي پرانسته د ستمبر په 13 کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانسته پرون کوله، خو شوکت یوسفزی بیګه مشال رادیو ته وویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. دا دریم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د تورخم لارې رسمي پرانسته ځنډول کیږي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د زده کوونکو لپاره د حکومت لخوا د فیسونو نه ورکولو پر ضد د دریو ورځو د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادیې غړو په پېښور پریس کلب کې پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت تر یو پروګرام لاندې 10,000 زیات ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي وو، خو حکومت دغه زده کوونکو فیسونه تر اوسه پورې نه دي ورکړي. د اتحادیې مشر ظفر اقبال بیګه مشال رادیو ته وویل چې د ستمبر په 19 به احتجاج پیلوي. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای په صوبه کې ورسره 1100 د ډینګي ناروغان ریپورت شوي دي. د صحت وزارت بیان سید بلال حسین پرن مشال رادیو ته ویل چې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې زیات ناروغان د پیښور دي. د خبرونو تاسو د مشال رادیو نورې. افغان طالبانو د سر صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په فعالیتونو بندیز لرې کړ. په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړی دی. طالبانو نن په بیان کې ویلي چې پخوانی ضمانت بحالوي او خپل پلویانو ته هدایات ورکوي چې د آی سی آر سی فعالیتونو ته لاره هواره کړي او د هغې د حالاتو په امنیت په پام کې ونیسي. د سر صلیب نړیوالې ادارې بیان بیا ویلي د سازمان په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. په اپریل کې طالبانو په سر صلیب او د صحت نړیوالې ادارو په کارونو بندیز لګولی و. تور یې پرې کړی و چې دغه دوه سازمانونه له ویکسیني کمپاینونو سره مشکوکه فعالیتونه کوي. WHO لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د سعودي عرب د تیلو په دوه تنصیباتو د لسو ډرون بریدونو وروسته د ریاض د تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په ایران پورې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې ایران د نړیوالې انرژۍ د ترسیل په نظام بېساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلوه حوثي یاغیانو د ستمبر په 14 د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو ذمهواري منلې وه. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی په دې برید کې د تهران لاس لرل رد کړی دی او ویلي دي چې داسې بی بنیاد تورونه هیڅ معنی نه لري. د وال سټریټ جرنل وسپانې د رایټرز خبري اژانس په وینا د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو په دوه تنصیباتو د بریدونو وروسته د ورځې په حساب سره د تیلو پیداوار 5.2 میلیونه بیرلو ته کم شوی دی چې ورسره د تیلو نړیوال پیداوار 5% ټیټ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن نزوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وشل شوی دی. سپینې ماڼۍ د ستمبر په 14 په بیان کې د ولسمشر ټرمپ په حواله ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ نه یوازې د القاعده د مشرتابه مهمو صلاحیتونو ته زیان رسوي، بلکې د دې ډلې مهم فعالیتونه به هم کمزوري کړي. رسنیو د جولای په 1 د امریکا استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو په هغه وخت کې نور تفصیلات نه ورکړي. او نن په هانګ کانګ کې په زرګونو احتجاج کوونکو د پولیسو باندې سماعت کړی او د ښار په مرکز کې لاریون وکړ. پولیسو د پیاده لاریون په اړه د مدني ټولنې درخواست رد کړی او خدای باوجود احتجاج کوونکو لاریون وکړ. احتجاج کوونکي د نړیوال ملاتړ زیاتولو لپاره د برتانیې کونسلګرۍ بهر هم ودرېدلي وو. د هېواد بیرغونه اوچت کړي او د ملکي د ژوند لپاره دعاګانې غوښتلې. د خبرونو پای زموږ د همکار سره زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 25، ژوب کې 28 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 11 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د شمالي وزیرستان د سپینوا مسجدونکو د شنبه شپې د وجنو د پیخي په خبرګون خپل احتجاجي ناسته د روان سپتمبر 15 نیټې ځنډولې ده. د پاکستان په پارلمان کې د سیمه او پخواني استاذ وایي د شمالي وزیرستان له خلکو سره باید نور زیاتې ونه شي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت ته د زده کوونکو د داخلي پیسې پاتې دي او کور یې نه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي.
کوم خلک درا غونډول د اوی توان می کتلې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب کې اسلام آباد بندول
په بخښه د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن حکومت غوښتي چې استعفا او په هیواد کې د نو عام انتخاباتو اعلان وکړي. د چارو اوسیدونکو د جی وای ملین مارچونو ته پکتو وای د مولانا ګوند کولای شي په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لویا مظاهره وکړي.
کوم خلک درا غونډول د اوی توان می کتلې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب کې اسلام آباد بندول غواړي نو دومره خلک هغه الترا جمع کولای شي.
او سم په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې خبره چې وایي که حکومت پیسې ورنکړي نو دوی به احتجاج کوي.
ستمبر 2017 دی نوې دغه شروع کو د مشمن مونږ نه دیږي د مونږ دی راکړي دي دی سروي کړي دي دی ورکړي دي.
هله د مشال رادیو سره وسه. اولنې موضوع د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خلکو د خالی پر شپه د وژنو پیخي ضد احتجاجي ناسته ځنډولې ده. د سیمې مشران وایي حکومت د سپتمبر تر 15 پورې وخت ورکړی چې د پیخي پلټنې وکړي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکو د سپینوام په باخیلو کې د دوه ورونو او یو امنیتي سرتیری د وژنې په اړه متضادې دعوی کوي. پوځ وایي وسلوالو پر پوځیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری وژل شو او په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژل شول. خو د سیمې اوسیدونکو وایي پوځیانو دواړه ورونه بخت الله او حسین وجلی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکي وای د شنبه د شپې د وژنو د پیښې په غبرګون یې احتجاجي ناسته د سپتمبر تر 15 پورې ځنډولې ده او فیصله یې کړې چې تر هغې ورځې پورې به د مړیو فاتحې اخلي او بیا به له حکومته پلاټنې او انصاف غواړي. د سپتمبر 14 شپې مهال د سپینوام په باخیلو کې خلکو د دوه ورونو د وژنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې وه. چارواکي او د سیمه اوسیدونکي د سپینوام د پیښې په اړه متضاد معلومات ورکوي. د سیمه یو انتظامی مشر د سپتمبر په 15مه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې پر شپه امنیتي سرتیری گشت ته وتلی ول او په پټي کې یې د بخت الله تلاشی اخیسته چې پر دې وخت له کومې خوا ډزې وشوې چې پکې هغه او یو سرتیری ووژل شول. د ده په خبره د ولسی وګړي ورور حسین د ډزو په اورېدو له کوره ووت چې خپله هم د مرمې ښکار شو. د پاکستان فوز هم اړیکو دفتر د سپتمبر پر 14مه په بیان کې ویلي چې وسله والو د ګزمې پر وخت پر فوزیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری اختر حسین ووژل شو. د فوز بیان زیاتوي چې د سرتیرو په ډزو کې دوه وسله وال هم ووژل شول. خو د سیمې ځنو اوسېدونکو د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سرتیرو یو ورور په پټي کې وواژه او بل پسې کور ته ورغلل او هلته یې له کور سره وواژه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی میر کلام وزیر هم پر سرتیرو د دوه وروڼو د وژنې تور پورې کوي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې متضادو معلوماتو تصدیق نشي کولی، خو د سیمې مشران وایي له حکومته یې د بېطرفه پلاټنو غوښتنه کړې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان پخوانی استازی محمد نذیر وایي دغه ډول پیښې نوره د زغم وړ نه دي.
دا څو ټول دا خو اته شوې دي او مزید دا خلکو اته پریشان دی، خیرینه نه شوې دي، نقصانات یې شوې دي. دا خلکو زیات ذهني بیمارون شي. زه د ګورنمنټ نه دا مطالبات د پاک هر مینه دا مطالبات داسې قانون ورکوي چې پاک هر سړي ته تحفظ حاصل وي او انصاف ته ورته مراو شي.
د سیمې یو مشر ملک فرید الله وایي که حکومت یې امنیت نشي ساتلی نو د سیمې اوسېدونکي به کډې کولو ته اړ شي. د سیمې اوسېدونکي او چارواکي وایي سپین وام د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې ورڅخه وسلې نه دي پاکې شوې. وسلوال پکې ګرځي او د هدفي وژنو او نامنه یو پیښې هم پکې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي ګوندې وړاندې هم یو شمېر ملیون مارچونه کړي دي او اوس پلان لري چې اسلام آباد ته لاړ شي او د حکومت د غلطو پالیسیو پر ضد مضبوط غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړې حکومت ته مشوره داده چې مستعفي شي او د نو انتخاباتو اعلان وکړي. مولانا فضل الرحمان همداراز ویلي که نور سیاسي ګوندونه ورسره و هم نه درېږي د ګوند په یوازې ځان کولی شي د حکومت پر ضد تحریک وچلوي. ځینې شنونکي هم وایي د مولانا فضل الرحمان ګوند توان لري چې په اسلام آباد کې زیات شمیر خلک غونډ او دغه خار وتړي. د سراج زهیر رپورټ.
د پنجاب په ملتان کې د خالی پورس خبری غونډې ته وینا کې مولانا فضل الرحمن غوښتنه وکړه چې حکومت په سمدستي توګه مستعفي شي او د نویو انتخاباتو اعلان دې وکړي شي. مولانا فضل الرحمن وویل د حکومت د غلطو پالیسیو پر ضد په اسلام آباد کې کیدونکې د ازادۍ مارچ نیټه به د روانې میاشتې په 13مه د جمعیت العلماء اسلام د مجلسې عاملې په غونډه کې اعلان وي. د نوموړي په خبره دوی هیله لري چې ټول ګوندونه به ورسره په دې ازادي مارچ کې ملګري وي، خو که څوک ورسره ملګري هم نه شو نو دوی به په یوازې سر دغه مارچ کبھی.
گزشتہ سال کے دورانیے میں ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں.
دی وی تیر یو کل کی من 15 ملین مارچ وکړل او پاره کی یو سیاسي ګوند هم زمو سره ملګری نه وو، خو دا غي به وجود هم د تاریخ غونډې مو وکړي او په هر غونډه کې لس لکو پورې خلکو ګډون کړي وو او د اسلام آباد دا تک هم د اغه سلسله یو کړي دا زمو خوخه مخ کې هم دا وا او اوس مو هم دا خوخه دا چې سیاسي مشران زمو سټیج ته راشي او چې په ګډه سره یو سټیج جوړ کړو. خو د هری پارٹی خپل وخت او خپل کړن لري دا
خپل اختیار ہے اور اس کے اپنی حکمت عملی ہے.
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه اووی
زما خیال دا هم دی چې د حکومت هم داسې سموټ کې نخ کاری چې عادی د مولانا فضل الرحمن سیب لار ایساره کی د اغه خپل ډیر وجوهات کې دي شي زکه چې د حکومتونو سره هم یو منسوبه نه وي. یو منسوبه په یو لار باندې روانه، یو سیاستدان سره یو عمل کیږي، بل سیاستدان سره بل عمل کیږي، دریم سره بل کیږي، سلورم سره بل کیږي. خو خبره دا ده چې نور جماعتونه نه هم راځي نو زه په خپل دا غنم چې ما تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن صاحب کم قوت قتل دے کم خلق درا غنڈول د اغی توان می قتل دے نو اغی نه دا خبره ثابتیږي چې مولانا فضل الرحمن صاحب ک اسلام آباد بندول غواړي نو دومره خلق اغه الترا جمع کول شي.
بل پلو د مولانا فضل الرحمن په دې سرګندونه خو د حکومت لخوا کوم تازه بیان مخې ته نه دی راغلی. خو د رواني میاشتې په 11 د ډان اخبار سره مرکه کې د داخله چارو وفاقي وزیر اجازه شاه ویلي چې حکومت به د مولانا فضل الرحمن سره په هیڅ ډول د ازادۍ مارچ ودرولو لپاره جوړجاړی ونه کړي او مولانا چې د کوم مقصد لپاره دا مارچ کوي هغه به ورته ترلاسه نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې مشران وایي حکومت د سکولونو د کمی له وجې له تر زرو زیات زده کوونکي له دوی سره داخل کړي خو د هغوی فیسونه یا میاشتنۍ پیسې نه دي ورکړي. د دې اتحادیې غړو په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر حکومت د یو نیم کال پیسې پاتې دي چې له کبله دوی مظاهرې پیلوي. چارواکو ویلي د دې مسلې په حلولو بوخت دي او غواړي د شخصي سکولونو مالکانو سره مذاکرات وکړي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیې مشر فضل الله داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د اقرا واوچر سکیم د لاندې د سکولونو نه بهر 14000 ماشومان په شخصي سکولونو کې د 2014 نه راپدې خوا داخل کړي شوی وو. خو د تیر یو کال نه د زیاتې مودې راسي د سرکاري تعلیمي فاونډیشن لخوا د هر ماشوم په سر میاشتنۍ د 1500 روپو پیسونه نه دي ادا کړی شوی. فضل الله وایي د دې ستونزې په وجه د پښتونخوا د غیر سرکاري سکولونو مالکانو په سوات منګوره کې د 3 ورځو لپاره احتجاجي ناسته اعلان کړې ده.
دا احتجاجی درنا په 1921 تاریخ باندې د سوات کې ده او په هغه احتجاجی درنا کې بعد د ټول صوبې هغه متاثره تعلیمي ادارې هغه متاثره ماشومان او هغه متاثره اساتذه کرام هغه به هغه ځای کې موجود وي او د دې په شا باندې که یو اداره هغه د ووچر سیستم سره نم ده خو د دې برادرۍ سره په یووالي په صورت کې دا ټول خلک چې دا وایي سره شریکیږي.
د اغیزمن شوی سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال وایي د زرونه زیات سکولونه په دې وخت کې د دې ستونزې له وجې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ جی ټوټل 1030 سکولز دي پوره کې پی کې تقریبا 25-26 زلا کې دي. 2018 نه دی چې کرپشن شوی 2018 نه لا تر اوسه دی پیمنٹ نه دی کړي نو موږ دا حیران یو چې کرپشن کم دی کې شو دی اگر د 2014 نه کړو او تر 2017 ستمبر 2017 پورې دا ټیک ټاک روانو ستمبر 2017 نه دی 90 دغه شروع کو 24 زلا ته 4 رسیدو اغه نه پس بیا چې کم دی دا مسله شروع شي دا مشمان موږ نه دی هغه شي دا موږ دی را کړی دی سروے کړی دی دی ارس کړی دی.
په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر وایي دا وی مالی ستونزې یو اړخ ته دی خو د دې لنجې لوجي په ټوله صوبه کې د 14000 غریبو ماشومانو مستقبل د خطر سره مخ دی.
تقریبا یو سال نه زیات شو چې موږ د دې پیمنٹ نه ملو شوی ډوز شارټ شوی دی یونیفارم دی لمغور کړی هغه پیسې په موږ شارټ شوی دی بل چې رینټ په موږ باندې پاتې دی مکروس شوی او نور مکروس کیږي ځکه چې موږ زیات د غړي پنچ دی په دې الیمنت ماشومانو باندې دا ماشومان هغه ماشومان دي چې کوم په ګلو کې بګرځیدو چا به کبړ لا غوندلو چا به میسي خانه کې وسوکو چا به سوال کولو نو الیمنت یو لاله د دې سروې وکړه دا ماشومان چې کوم ماشومان سکولونه ته نتل دا غینې له وچر وکړو دا غینې نوم د پلان نوم ولیکل شو او وچر جوړ شو دا ماشومان زموږ سکول ته رالل کدا ماشومان زموږ د سکول نو وته دا او مکه خپل څوک به کبړ غونډي څوک چې کوم دی سوال وکړي څوک میسي خانو کې او څوک په همدلار کې څوک ګرځي را ګرځي.
حکومتي چارواکو د غیر سرکاري سکولونو د دې نوې احتجاجي دړکه په اړه سره ردعمل نه دی سرګن کړي خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د حکومت په دغه پروګرام کې د مالی بیقاعدګۍ لوجي د ستونزه رامخیته شوې ده او حکومت د دې مالی بیقاعدګۍ د پلټنو او د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د تورخم تجارتي لار پرانستو کی خو دا کار د دریم ځل لپاره وځنډید. د پاکستان حکومت پر وروستو کې پریکړه وکړه چې له افغانستان سره تورخم دروازه به نوره نه بندوي او د سلیل ساته به خلاصه ساتي. افغان چارواکو د دیګام هرکلی کړو ویلي چې دا کار به د دوړو غاړو پښتنو د کاروبار او هم اقتصاد له خوالی سره مرسته وکي. د موضوع تفصیل نجیب عامر اورو.
که څه هم د تورخم دروازه د تجارتي اموالو او مسافرو سلیری ساته تګ را تګ لپاره په ازمیختي ډول د سپتمبر له دوهمې نیټې څخه پرانستل شوی، خو دا دریم ځل دی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا رسمي پرانسته ځنډول کیږي. ټاکل شوی وه چې پرون عمران خان تورخم ته تللی وای او د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د یادې پروژې پرانسته کړې وای، خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د ځینو اړینو مصروفیتونو له وجې داسې ونه شول. هغه وای اوس با عمران خان د راتلونکي چار شمې په ورځ چې د سپتمبر 13 نیټه به وي تورخم ته لاړ شي.
پرایم منسټر په اوشتم تاریخ باندې د جنرال اسمبلی ته دا خطاب دی، بیا په 19 تاریخ باندې سعودي عرب ته نو خپل د مصروفیات دوه جنا اډی لې شو دی. یو فیصله دا مو شو چې وزیر اعلی به لاړ شي او ګورنر سره به لاړ شي، د دې تقابل چې خو هغه نه از خپل کوم، نو ان شاء الله تعالی راتلونکي چار شمې په ورځ به پرایم منسټر خپل وی او پرانستل.
هلته افغانستان هم پرون د تورخم د دروازې د سلیری ساته رسمي پرانستې لپاره چمتووالی نیولو. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل مشال لډیو ته ویل د دوی لغاړې تیاریانې شوې وې. ټاکل شوی و د افغانستان د ترانسپورت وزیر، د ننګرهار والی او په کابل کې د پاکستان سفیر هم د غونډې ته ورغلی وای، خو بیا پاکستانی چارواکو دا غونډه وزنډوله. زیارمل وای دوی هم خپل غاړې ته د شپې د شفت لپاره مامورین پر کار ګمارلی دي او کار بې له ځنډه پر مخ روان دی.
دی غاړی ته د کسٹم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي. هیڅ قسم تجارتي لارې مونږ کوښښ کوو چې په تورخم کې لا غاړ نه راوړي چې دلته پاتې نشي. د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی. په تورخم کې ورته د دخولي خروجي مامورین دوه شفته شوي دي. پلي خلک چې راځي ولو که د شپې 12 بجې هم راوړي نو دوی ته ویزه لګیږي او په اډه کې موټر هم ورته پیدا کیږي، جلال آباد ته تللی شي، ستونزه نشته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو کلونو کې اړیکې ښې نه دي پاتې او په تورخم او چمن کې سوداګر او مسافر له ستونزو شکایتونه کوي، خو اوس چې د پاکستان له لوري دا ګام پورته کیږي دا به په تجارت او راشه درشه څومره مثبت اغیز پرې باسي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې ټولنې یو غړي زاهد شینواری مشال لډیو ته ویل
خوشاله خبره ده چې حکومت کم از کم د افغانستان تجارت ته نظر شو او د دې پرمختګ لپاره یو سوچ لري. ضروري نه ده چې د دې سره به تجارت یو دم ډیر زیات شي، خو په اوږد وخت کې به خامخا د دې فائدې وي او د سره سره نور سیزونه ډیر ضروري دي چې په هغه باندې هم کار کول غواړي.
زاهد شینواری وای د تورخم دروازې د سلیری ساته پرانستې پر مهال به د افغانستان او پاکستان د تجارانو پلاوی هم تورخم ته ځي او په غونډه کې به برخه اخلي. د تجارتي امورو پوهان وای کې د شي د پاکستان روسي اقدامات د دواړو خو ترمنځ مخ په زوړې سوداګرۍ ته خاتمه ورکړي او د دواړو خو ترمنځ تجارتي اړیکې بیا خېشي.
د نجیب امیر رپورټ د شمالي وزیرستان سوداګرو حکومت غوښتي چې تورخم په څیر د غلام خان لار هم سلیر ساته د تجارت لپاره خلاص کی. دوی وایي حکومت وسره په بیا بیا ژمنې کړي خو لا هم پر دې لار مخصوص تجارت کیږي. د ځایي سوداګرو په خبره پر غلام خان لار د تجارت له پیل سره به د سیمې د ولس ترڅنګ د هیواد اقتصاد هم خشي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالي وزیرستان سوداګر دولت نه غوښتنې کړي چې څنګه د تورخم تجارتي لاره سلور ویشتو ساتونه پرانستل شو. د غشان د غلام خان بندر هم سلور ویشت ساتونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره پرانستل شي. دوی وایي دولت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې چې غلام خان بندر باندې سلور ویشت ساتونه تجارت زر پیلاوي، خو لا هم په دغه لاره محدود تجارت کیږي او د ماښام پس بند کړل شي. د شمالي وزیرستان افغانستان سره د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وایي دولت د خپلو ژمنو سره سم زر غلام خان بندر هم د تورخم په شان سلور ویش ساته کولا وساتي.
غلام خان بندر پر ټول نه نشته دا په دا باندې مولینا زر راستېږي 24 غنټه چې کولا وی لکه څنګه چې تورخم کولا.
د شمالي وزیرستان ټولو سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالستار خان وایي غلام خان بندر تر ټولو نږدې تجارتي لاره ده او دغه تجارت نه یوازې د تاجرانو او ولس په ګټه دی بلکې د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیز لري، خو په یاد لاره لا هم محدود تجارت روان دی.
دا درې څلور سینا په دې لار باندې باندې چې دا درې څلور سینا تاسو وو د نيزان دار نږدې تجرون دي چې دا مشت پلایرو پلایسي د مشت تجرون افغانستان ته پلایرو پلایسي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی غلام خان تحصیلدار غنی خان وزیر نه پوښتل نو دوی وویل چې غلام خان باندې سولر لایټ لګول او عمل پوره کېدون کې دی او تر اوسه هم د تاجرانو مالونه د غلطای سر شوی نه دی څنګه هم چې په دغه لاره تجارت پراخ شي نو د لپاره اقدامات روان دي
وړوړي هغه تاجرونو اوسرسي خپل دفتر اخودوي کیدای شي د لیار باندې رشر زیات شي د سهولت تر کوله د پرانی سولر سیستم ولا ګو چې د شپې میز د ګاډي په کیدا تور باندې سرڅ کوي شي نه نه کوي شي که چیرې دا ساي اوس چې ته تاجر پر زیات سر ان شاء الله موږ د سه پروګرام لري چې هغه او میز د شپې هم او ګوسي
غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو پس تقریبا سلور کاله تړل شوی وو چې کال 2018 په اخره کې په تجارت پیل شو عمر وزیر مشال ریڈیو بانو
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندره جادوګر
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
په خیبر پښتونخوا کې وزل بیا د ډنګي تبې ناروغانو شمیر زیات شوی دی چارواکي وایي دا کال سلګونه داسې ناروغان روغتونونو ته وړل شوي دي چې د ډنګي ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي په خیبر پښتونخوا کې پخوا هم د دې ناروغۍ د زیاتېدو رپورټونه ورکړل شوي وو چې وروسته حکومت د چاپیریال د پاکوالي کمپاینونه وچلول او د ماشو ضد دوایانې وپاشلې د نجیب عامر رپورټ اورو
چارواکی وای د خیبر پختونخوا صوبا سخ کال بیا هم د ډینګي بیماری سره لاس او گریوان ده او تر ټولو زیات خلک په پیښور کې غیزمن کړي چې شمیره د 200 پورته ده د یادې صوبې د روغتیا د وزیر ویان سید بلال حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټوله صوبه کې نږدې 1100 کسان پر ډینګي اخته شوي دي
ټوټل 1091 هه کل شام تک
پرون ماشامه پوری ټوله شمیره 1091 و تر ټولو زیات کسان په پېښور کې متاثر شوی دي چې شمیره 1101 ده د خدای شکر دی تر اوسه د ډنګي لوجی څوک مرسوي نه دی
بلال حسین وایي تر اوسه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ډنګي لوجی څوک مرشوي نه دی خو د پاکستان ټوډي ویب پاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې سخت کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه درې کسان د ډنګي د بيمارۍ لوجی مرشوي دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال لډیو ته وویل هغه وازی سمینه دي چې ګواکې ډنګي په خیبر پښتونخوا صوبه کې وبای حالت غوړه کړي دي او دغه په وینا د تیر کال پر تلاسخ کال د یادې بيمارۍ کچه ټیټه ده د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د صحت کمیټې یو غړي لیاقت علي خان پرون مشال لډیو ته وویل چې حکومت له دغه بيمارۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لازم اقدامات کړي دي
ګورنمنت د طرفه نه مچردا نه وی پټول ایریا کې سپری کې د ټیمان ګرځیدل کلی په کلی باندې چې خلک پوه کی چې پرې ټینکو په غاړو کې به چرته ډینګي چې اگیا چولی نو دغه بیا چې و چې می کال هم په تیر شي خو چې کله غلم دي شنو بیا غا ډینګي پیدا کیږي نو دغه په ټول خلک پوه کول په باندې مت ډیر جدا دې په علاقې خواوشار لپاره ډېر کوټلي ګامونه اوچت کړی دي سپری روان دي پازي
د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزارت ویان سید بلال حسین وای د روغتیا وزیر هشام نام الله ټول هسپتالونو ته امر کړي چې د ډینګي د ناروغانو ځانګړي پاملرنه وکړي
وزیر صحت خیبر پښتونخوا نه هدایت جاری کړي
د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر امر کړی چې د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د ډنګي ناروغانو ته ځنګړي چپرکټونه ورکړل شي هغوی ته د وړیا درمل ورکړل شي او همدارنګه ورته ویل شوی چې د ډنګي د ټیسټونو پیسې دي ل چاوان خستل شي
ل په خوره وروسته سواد کې د ډنګي زیات تی پیخې مخې ته راغلي دي چې شمیره یو سلوات لسته همدارنګه په بټاباد کې یو دیرش پټګرام کې شپږویش کوهاټ کې درویش باجوړ کې یویش سوابي کې شپاړس په کوزو بردر کې 15 هریپور کې 12 په خیبر کې 10 بنیر کې شپږ مانسیری کې 15 او بنو کې درې کسان ډنګي ځپلې دي ډنګي د ولاړو بو د ماشونه خوريږي خو کارپوهان وایي ک پر وخت د واپاشي پریوشي نو مخینیول کې دي شي
دا مشال ریډیو ده
دا مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د شمالي وزیرستان د سپینوامو سیزن کې وای په باخلو کې د شنبې د شپې د دوورونو د وشنې پر ضد احتجاجي ناستې د ستمبر تر 15 پورې ځنډولې ده. فیصله یې کړې چې تر هغه ورځې پورې به د مړو فاتحې اخلي او بیا به له حکومته پلټنې او انصاف غواړي. د دې پیښې په اړه متضاد خبرونه دي چې مشال ریډیو یې تصدیق نشي کولی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د حکومت پر ضد به د احتجاجي لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 13 ټاکي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویلي هیله لري چې نور ګوندونه به ورسره هم په احتجاج کې شامل شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي په صبح کې د ستمبر تر 13 نیټې پورې ورسره د ډینګي نږدې 1100 ناروغان ریپورټ شوي دي او د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د واپاشي دوام لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخم لارې سړي رجساته د خلاصې ساتلو رسمي پرانسته د ستمبر په 13 کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانسته پرون کوله خو شوکت یوسفزی بیګم شار لیډیو ته وویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. افغان طالبانو د سر صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په فعالیتونو بندیز لري کړو. په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې اوس د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ باندې یوازې د القاعده د مشرتابې مهمو صلاحیتونو ته زیان ورسوي بلکې د دې ډلې مهم فعالیتونه به هم کمزوري کړي. او پرون د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د لسو ډرون بریدونو وروسته د ریاست د تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په ایران پورې کوي چې تهران رد کړی دی. د دې پیښې ذمواري په یمن کې حوثي اغیانو منلې وه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریه کې وای د هریپور د تعلیم دفتر په اسکولونو کې د جنکوز د کونکو لپاره د جامو کوډ معرفي کړي چې تر مخه یې ابایا گاون یا صدر په سرول لازمی ګرځول شوی. اداریه وای په خپل خوخه پرده کول یو جدا خبره ده او که څوک په چا په زور پرده کوي نو دا بل معاملې ده. او دا خبره چې ګنی آیا یوې جنې خپل ځان سمبالول د نارینو بالا دستي ته لانور قوت ورکول دي دا سم خبره نه ده. اداریه وای په هریپور کې دا قسمه سوچ تمرست ورکول لپاره د ګام پورته کړی شوی او د بد مرغه دې سوچ مخ په وړاندې بوتلو لپاره ځنی مور او پلار هم د دې اقدام مرسته کوي او راوتی دي. ادارې وړاندې وایي مور او پلار ته پکار دي چې د دې په ځای خپل زامنو ته دا تعلیم ورکړي چې په ټولنه کې د زنانو عزت کول پکار دي او د دې سره سره ریاست له هم پکار دي چې زنانه د زورنو یا هراسمنت نه بچ کولو لپاره پسړیو کې آگاهی خور کړي او اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه نوې وخت خپل ادارې کې لیکي د پاکستان اقتصاد تر دې را رسولو کې چرته چې د ناخله حکومت لاس ته هلته پکې د نړیوالو مالیاتي ادارو مشورو هم لوی کردار لوبولې او د دې ادارو د مشورو په وجه د ناروا قرضو له وجې نن پاکستان د مالی خساره سره مخ دی. ادارې وایي بل پلو د حکومت د ناسم چلند په وجه ځینې سرمایه‌کارانو خپل سرمایې او صنعتونه له ملک بهر منتقل کړي او که وکتل شي نو د یو ملک اقتصاد په صنعتونو او زرعي برآمداتو ولاړ وي. نو که حکومت د صنعتکارانو لړکې په خپل رویو کې بدلون راولي او د مرستې باور ورته وکړي نو دا خلک به په خپل وطن کې پاتې شي او د نړیوالو ادارو فشار به هم کم شي. ادارې وایي په دې خراب صورت حال کې به حکومت له د ټیکسونو نظام د یو قانون او قاعدې تر لاندې راوستل وي او چې ولس په دې باوري شي چې دوی ته په ټیکس ورکولو کې عزت ورکول کیږي او هغوی بې ځایه نه تنګول کیږي او پیسې یې په ځای لګي نو دا خلک به بیا په خپل ټیکس ورکولو ته اماده شي او چې یو وار دا نیټورک جوړ شو نو د پاکستان تقدیر به بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان پر جګړې د امریکا د لګښتونو او اکونومست مجلې بیا په خپل یو لیکنه کې له طالبانو سره د سولې خبرو منسوخولو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
فوربس مجله د بیلنس په نوم د یوې ویب پاڼې په حواله لیکي، امریکا د افغانستان په اوږده جګړه 950 اویا ارب ډالر لګولی دي. دغه ویب پاڼې د امریکا د لګښتونو دغه شمیرې روان کال خبرې کړې چې د براون یونیورسټي د څېړنې په بنیاد یې اخیستي دي. مجله لیکي د کال 2001 او 2012 ترمنځ د افغانستان په جګړه د امریکا خرچه پر ورو زیاته شوه. په تیره د هغې وروسته چې کله پخواني امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واک سنبالولو وروسته په دغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر د زیاتولو اعلان وکړ. مجله لیکي تر ټولو زیات لګښتونه په 2011 کال کې وو چې 1.5 ارب ډالر یوازې په دغه کال کې خرچ شوې. همدغه کال د امریکا ځانګړي ځواکونو یوې ډلې په ایبټ آباد کې په یوه کاروایۍ کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. مجله لیکي د هغې وروسته په نورو کلونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر او د هیواد لګښتونه کافي حد پورې راکم کړل شو او د امریکا رول د افغان پوست سلاح او تربیت ته واوړېدلو. مجله لیکي په عین حال کې امریکا په افغانستان په زیات شمیر کې بمونه غورځولي دي. په 2013 کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د غورځول شوو بمونو شمیر تر ټولو زیات وو. بلخوا اکانومست مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا له وسله والو طالبانو سره د خبرو اترو ختمولو پرېکړه د ډیرو لپاره د اطمینان خبره وه. دوی اندېښمن وو چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره داسې یوې موافقې باندې دستخط کولو ته تیار وو چې د افغانستان او امریکا ګټو ته په پام نه کولو سره یوازې د خپل کمپین هغه ژمنه پوره کول یې غوښتل چې د هیواد نه ختمېدونکې جګړې به ختموي او خپل سرتیری به واپس راغواړي. مجله لیکي دغه موافقه د ولسمشر ټرمپ او دغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترمنځ د اختلاف مهم ټکی و. جان بولټن روانونه خپل دنده پریښوده. د موافقې له مخې 15,000 امریکایي سرتیری راوستل ټاکل شوی و، که څه هم په ډز باندې د طالبانو رضا پکې نه و شامله. طالبانو البته له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو رضا ښودلې وه چې مخکې یې ترې انکار کولو. د ځینو په فکر ولسمشر ټرمپ تر راتلونکو امریکایي صدارتي انتخاباتو مخکې د بریا اعلان او افغانستان همدغه شان په ځای پریښودل غوښتل، خو مجله لیکي له افغانستان نه د امریکا سمدستي وتلو نتیجې بخې نه وې او حالات پې نور هم خراب کړي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار په جلال آباد ښار کې ډاکټرانو د دواخانو مالکانو هغه احتجاج ختم کړی چې له وجې ټول هسپتالونه او درملتونونه تړل شي. دوی دا کار له دې قبل کړو چې تیره هفته وسلوالو یو ډاکټر په نخه کړو وی واژه. حکومت له ډاکټرانو سره ژمنه کړې چې د هغوی د ډاکټر نوروز شینواري قاتلین به نیسي او د دوی امنیت به خوندي وساتي. د ډاکټر شینواري د وژنې ذمواري چا نه ده اخیستې، خو د ډاکټرانو په وینا داسې وژنې هغه وخت کېږي چې دوی وسلوالو ته د کلنګ په توګه پیسې ورنکي. د باز محمد عابد رپورټ.
د تیرې سې شنبې په ورځ د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیاپالو او درمل پلورنځي وروسته له هغې کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواري په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیاپالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولس مشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عملي نه شي او تصمیم منځته را نه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریځ خپل کېږي او کېدای شي د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبې په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغانې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیاپالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز ټول شپانو او مینخانو کې پای ته ورسېده په مشروط ډول باندې. کوم ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې ته د حل لاره پیدا نشي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڼه ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلی په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسی جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکټرانو ننګه کوي.
مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي دوی سره په ګډ د ولسی جرګې او د ولایتي شورا وکیلان د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسیږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم احتساب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورونکي وایي له اوږدې مودې راهیسې ورته له نامعلومه ادرسه د پیسو غوښتنه کیږي او که ور نه کړل شي د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له هند او افغانستان سره یې پر پولو د ډزو په ورسته او پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له هند سره د پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې دي او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکی. رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې څلور پاکستانی سرتیری او یوه ښځه وژل شوې. له لیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یوه بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یوه حساس وخت کې شوې. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوې او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژلې. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بل پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه او وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجان سوای پر دې موضوع یې په سمدستي توګه د افغان حکومت دریځ معلوم نه کړی شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو پر وستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښت او ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې څلوېښت کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اګست میاشت پر پنځمه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه له کسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوي دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو او پکې د وی خځې د وژنې د پاکستان د تورونو پاړه د هند حکومت دریځ معلوم کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان ډان رسپانه په خپل یوې دایره کې وایي د دې لپاره چې په هیواد کې د احتساب پیل شوی چارې د سیاسي انتقام لپاره ونه کارول شي، دې عمل ته باید بیا کتنه وشي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا څو ورځې وړاندې په خپلې یوې وینا کې ویلي وو چې د احتساب پر عمل د ولس د باور پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونو ته اړتیا ده. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د تیر چار شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نوي عدالتي کال د پرانیستې په یوه دستوره کې د وینا پر وخت وویل په هیواد کې د احتساب د روان عمل په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. په موجوده وخت کې د عمل غیر متوازن دی او د سیاسي انجینیرینګ لپاره استعمالیږي. ډان رسپانه لیکي ستر قاضي په دغه وخت هم ویل باید د احتساب د عمل ښه کولو لپاره زر تر زره داسې ګامونه پورته کړل شي چې دا عمل او د احتساب کامې اداره نه په خپل باور ونه پایي ویلی د جسټس آصف سعید کوسا ریټایر کېدو ته سناسه درې میاشتې پاتې دي. هغه په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د احتساب ادارې د ښه کولو او د احتساب عمل په باوري کولو زیاتې خبرې وکړې او دا یې وویل په حکومت کې د سیاسي اختلاف لپاره ځای کمیږي چې دغه به د هیواد سیاسي نظام او جمهوریت ته په راتلونکو کې تاوان ورسوي. هغه په هیواد کې پر میډیایي ادارو پر بندیزونو هم تنقید وکړ او وی ویل دا به ښې نتیجې ورنکړي او د ولس د ناخوښۍ او بېقرارۍ سبب به وګرځي. دا وخت په پاکستان کې دوه پخواني وزیر اعظمان او یو پخوانی ولسمشر په جیل کې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته درغلی په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې اووه کلنه سزا تیروي. همداراز د شریف کورنۍ دوه نور سیاسي مشران مریم نواز شریف او حمزه شیباس هم په زندان کې دي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره پر حکومتي مرسته د دوی مشران د احتساب په نوم گرفتاروي، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا تورونه ردوي او وایي نیب یوه خود مختاره اداره ده او دوی په کارونو کې مداخلت نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فرایډی ټایمز لیکلی په پاکستان کې د پولیسو په حراست کې د کسانو د مړینې پیښې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې د هیواد وزیر اعظم د صوبو والا وزیران او نور چارواکي د پلټنو خبرې کوي، خو لا هم په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د دې لیکنې مهم ټکی له ګلایا ساور.
فرایډی ټایمز کې لیکوال او پښتون سیاستوال فرات الله بابر د پنجاب صوبې پولیسو په حراست کې د مرشوي ځوان صلاح الدین ایوبی په اړه لیکنه کې وایي، په تیرو لږو ورځو کې درې کسان د پولیسو په حراست کې مړ شوي، په دې کې یو ذهني ناروغ صلاح الدین هم شامل دی. صلاح الدین د پیسو راویستو ماشین یا ای ټی ایم څخه غلا کولو پر مهال شکلونه جوړولو ویډیو ډیره زیاته خوره شوې وه، خو د حراست په دوه ورځو کې دننه صلاح الدین مړ شو او پولیسو دا دریځ درلودو چې په ناڅاپه توبه هغه ناروغ شو او بیا په هسپتال کې سا ورکړه. فرات الله بابر لیکي، په لاهور او پینډه کې هم دوه کسان د پولیسو په حراست کې مړ شوي او کله چې دا مسله د چارواکو په پام کې راغلي چې ځینې افسران د واهلو ټاکولو شخصي مرکزونه لري، هغه لري کړل شول خو چا ترې پوښتنه ونه کړه. د لیکوال په خبره په هیواد کې د حراست پر مهال د واهلو ټاکولو او مړ کېدو خبره نوې نه ده. دا د قانون نافذ کوونکي ادارې د معمول کار دی. داسې په خروسو وزیر اعظم، وزیر اعلی او د پولیسو مشر د بیان تر حد پورې نوټس واخلي خو بیا یې تپوس نه کوي. فرات الله باور لیکي، د پولیسو پخوانی مشر دا خبره منلې چې په لاهور کې پولیس په شخصي ځایونو کې پلټونکو ته ترجیح ورکوي. په شخصي توګه هم پولیس افسران دا خبره منی چې دا تانونه علاوه نور ځینه لري چرته چې نیول شو کسانو څخه پلټنه کوي. دا فرایډی ټایمز لیکنه کې راغلی چې په پخوانی فاټا کې په 2011 کال کې حراستي مرکزونه جوړ شوی و او بغیر له عدالتي کاروایي به کسان ساتل کېدل او د تشدد راپورونه هم په هغه وخت کې د پارلمان غړي هم دغه کسانو سره نشو لیدلې. په دې رستو کې د پیښور های کورټ د فوزي عدالتونو فیصله معطل کړې چې په دغه حراستي مرکزونو کې ساتل شوی و او په زور یې جرمونه پرې منلې وو. لیکوال وایي چې د فوج تر کنټرول لاندې د مخدره موادو ضد ځواک چری هم په حراست کې د نیول شوو کسانو په اړه معلومات له بشري حقوقو کمیشن سره نه دي شریک کړي. د دې په خبره پاکستان د حراست پر مهال د تشدد ضد نړیوال قانون هم لاسلیک کړي، خو د دې باوجود په نړیوالو اصولو عمل نه کوي. فرات الله باور وایي، د پاکستان واکمن تحریک انصاف حکومت ژمنه کړې وه چې د تری تم کړل شوو کسانو په اړه به قانون سازي کوي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه سرته نه ده رسولې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د رغزو خلکو پر حکومت غږ کړی چې د رئیسانو او شیخانو ترمنځ لویه لار زر تر زره خلاص کی. دا لار له تیر سو سلور ورځو راهیسې د میرزغر ملي سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه بند کړی و. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتل چې هغه کسان ونیسي چې د بجلی بحالولو په سر یې له دوی سره لانجه کړې ده. چارواکو ویلي لارې خلاصه کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د طارق اورغزي رپورټ ورو.
دا ورغزو سیدونکو د هفته پورز د رئیسان او شیخان ترمن د لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. د سپتمبر پر 11مه د رئیسانو لار په کچه کې د میرزغر ملي سیدونکو د درن شیخان له خلکو سره د بجلی بیرته بحالې دوه په خبره تر جګړې وروسته تړلې ده. د درن شیخانو محمد خلیل ورغزي وای دوی له ملشی زواک سره چې کله د نهه پورز د محرم مراسمو لپاره بوتل شوی د سیمې بجلی بیرته راوستلو لپاره کچه ته ورغلل، نو د میرزغر ملي سیدونکو دغه ته پرې نه خودل اور باندې تشدد تردد وکړو او بلدا چې ووسی ور باندې هغلته لار هم تړلې ده چې لکبل ځای خلک لستونز سره مخامخ دي
دا چې کوم دین دا سرکار پراپرټی دا خو د خلکو پراپرټی نه ده نو سرکار دې په کار کې خپل پراپرټی نگرانی په خپل کوي
کڅو هم د درنش خانو بجلی ورستا بیا بحال شو خو لارې سلو ورځې تر تری دو پس هم بند ده او خلک قربان دي تګ را تګ نشي کولای
د میرزغر ملي اوسیدونکو حسن خان وای موږ د ریسانو شیخان لار د احتجاج په توګه تړلې ځکه چې پولیسو پر هغه اتو تنانو پرچانه کټ کوي کوم چې د بجلی لپاره د دوی په علاقه راغلل او لسمی خلکو سره جګړه وکړه ځای سدون کې وای کده شخانو خلکو بجلی بحال کول غوښتله نو د متعلقه محکمې مشران به لزان سره وستلی وای او دا کار به کړی وای
بجلی خو حکومت کاټ کړی دا په ډون سره برغله هغه کاټ کړی دلته نن کاټ کړی او ری مشتي طرف نن کاټ کړی دا نه او بل کاټ تر نه ته بجلی خپل ولاګای کنه بجلی حکومت کاټ کړی
بلخوا موږ چې کله په دغړه په کوهاټ کې د استرزو تانه محرر لیدرس خانه وپوښتل چې آیا دا لار تر اوسه ولې نه دی خلاصه کړی شوې نو هغه په ځواب کې وویل لارې پرانستلې خو کسو قربان دی په خپله تګ را تګ نه کوي نو موږ په دې کې څه ویلی شو محرر ادریس خان وایي په 10 سپتمبر د دواړه علاقې خلکو ترمنځ د شوې جګړې په اړه پلټنې پیل شوې او کسوک په دغه کې غلط ثابت شي نو پولیس به د هغو تنانو پر ضد کاروایی کوي
چونکی پولیس دځی کې نور د جلوسونو ملسونو په 11 محرم باندې دی فارغ نو بیا په شپې 10 بجې باندې ډي اس پی صاحب ایس ایچ او صاحب دی ورته ورغلو هغه غزي خبره مبري ور سره وکړي او در نه بیا ختم کړل یار کولاو دی ګورنمنت طرف نه
د ذکر دا چې د رئیسان شیخان لا نه یوازې د منځنی ورغزو چپر مشتي وام پاړه غزدرا او درن شیخان لهنګو او کوهاټ سره نخلبي بلکې په دغه لار د بر ورغزو غلجو او مشتي ته هم د گاړو تګرا تک کیږي تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
دا مشال رادیو دا
خیبر پختونخوا لوکل کونسل اسوسییشن نومیو تنظیم پرون په ممندو کې د روانو بلدیتی انتخاباتو پر نظام او لاغې د ګټې پورته کولو پر موضوعاتو د خبرو لپاره یو غونډه وکړه د یا تنظیم متحدانو د بلدیتی نظام په اړه د غونډې د ګډونوالو پوښتنې ځواب کړي او ذاتي کړه چې د سیمې خلک په تیره خزې باید په راتلونکو بلدیتی انتخاباتو کې لرای اچولو پاتې نشي شانواز ترګزې معلومات راکوي
د لوکل کونسل اسوسییشن خبر پختونخوا له خوا پرون په یو کاوند کې د زمشوی قبایلی زلو د سیاسي او سماجی ډلو او د زدهکوونکو لپاره پر روان بلدیتی نظام قانوني مسلو او د نظام نه د ګټه د پروتوکول په اړه یو غونډه وشوه چې په کې د اسوسییشن یا اتحادیه مشرانو په شمول د محمدونو په لزګونو خلکو ګډون وکړ د قبایلی زلو د انضمام ورسو د ملک په تاریخ کې پاول ور بلدیتی نظام هم دلته غزول شوی چې را روان د خبر پختونخوا د پخوانی زلو په شان په قبایلی زلو کې هم د انتخابات کیږي خو ډیر ځوانان له دې قانون او نظام نه خبرو لکه د دانشکول پندل نه راغلي خان محمد وای چې هغه ته اوس معلومه شو چې بلدیتی انتخاباتو لپاره د تعلیم شرط نشته دی
نه نه ته بالکل د حمایت الله صاحب نه پته ولګي د شهر دې کې خدا تعلیم شرط نه دی نو دې کې به انشاء الله زموږ داسې مشران هم شته چې هغه د خلکو خدمت خو وکړي شي
فضل و دود صاحب هم دې غونډه کې ناستو وای چې دا هغه سیمه تر هغه ری ډیر زپولي خو خوشبینو چې په راتلونکو کې کله بلدیتی نمائندگان راشي ممکن نه ده محرومیان ختم کړي او وطن د بیا آبادکاری په لور مزل هم وکړي
سترګي ام دی خلکو ته دی دا کم نازمان بچ ټاکل کیږي دغه کما الیکشن بچ کم دی دغه خلکو ته دی چرابه شي زمنګ اسکولونه بساز کی زمنګ اسپیټالونه بساز کی زمنګ په اسکولونه چې کم ساز دی پاغه کی ډیوټی نه کیږي استادان ناراضي اسپیټالونه دی اغه ته ډاکټران ناراضي
د اسوسییشن لخوا ته خلکو د سوالونو ځوابونه د یاد اتحادیه صدر او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکو په خوانی پرلماني غړي حمایت الله مایار ورکړل دول چې دوی نن د محمود نه شروع کړي او ګردو زمشو زلو ته بزي او خلک په حڅوي چې ګینه په بلدیتی انتخاباتو کې برخه واخلي
نو د اغه سره موږ غوښتل چې دا اونس په مقامي حکومتونو په نظام باندې پوي کو د دې سره په هغه باندې خبرې کړو کو د افادیت باندې سره د مقامي حکومتونو نظام خبرې کو هغه ټول باندې موږ خبرې وکړو موږ په خپل باندې پټولو زلو کې هم لګیا یو او چې کله زموږ زلې پوره شي دا واړه دا غینه پس موږ تاسو ته هم راځو موږ هم دغه شان اویرنس ورکړو
پدې غونډه کې لټول زیات زور پدې خبره راوړل شو چې په انتخاباتو کې خلک کوشش وکړي چې زنانه هم د رای ورکولو په عمل کې زیاته برخه واخلي او زنانه دي کاندیدان هم جوړ شي چې د ګټ او د ترقې په لار کې زنانه پاتې نشي شانواز ترکزی مشال ریڈیو یکاون
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د خوست اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې د اد محمد تفریحي سیمه په یو ملي پارک بدل کړي. د خوست تڼۍ ولسوالۍ او اړوند له شمالي وزستان سره پر پوله پرته د سیمه لوړه شنه او سړه ده چې د ګرمۍ په موسم کې خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي. د خوست چارواکي چې د یادې سیمې لیدلو ته ورغلي وو د خلکو غوښتنه پر ځای وبدله او وویل چې هلته د یو ملي پارک طرحه او پلان به له مرکزي حکومت سره شریک کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
سرالدی چې د تڼیو پښنو او په ځنګلونو په خلو غرونو کې اد محمد سیمه په طبیعي توګه له نورو هم ښکلې ده او د ګرمۍ په موسم کې او شمیر خلک تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي. خولارې لوړه ژوره او خرابه ده او د پاتې کېدو لپاره هم مناسب ځایونه پکې نشته. یو شمیر خوستوال چې د سیمې ته د تفریح لپاره ورغلي ول هلته یې مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې سیمه کې یو معیاري او اساسي ملي پارک جوړ کړي.
نوم بختجان دی، بختیار تخلص کوم، د دې سیمې اوسیدونکی یم. لکه څه ډول چې تاسو وینئ سیمه ډېره شنه مساحه ده، تفریحي سیمه ده، شنه سیمه ده، ځنګل لري، پر امن سیمه ده. که چیرته په دې سیمه کې پانګونه وشي، دولت ورته توجه وکړي، پام ورته راوړوي، نو نه یوازې دا چې د دې سیمې ته به د نورو ولایتونو خلک راځي، بلکې د سیمې او ګوانډیو هیوادونو د سیلانیانو توجه هم د سیمې ته راوړي.
ایوب جان خاطر هم د خوست مرکز اوسیدونکی یم. دلته د تڼۍ یادوه مات سیمې ته د یو سیلانی په حیث راغلی یم. دغه سیمه لکه تاسو چې وینئ د ښایست له پلوه ساری نه لري، خو یو دوه ستونزې دي. هغه دا چې یو ځنګل وهنه عامه شوې ده، ځنګل وهنه شروع شوې ده، یعنی ونې وایي. او بل ستونزه د سرکونو یا رډونو ده چې دغه خلک ډیر په تکلیف دلته ځان رسوي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار د دې سیمې آبادی مهمه بولیا وایي چې د دې ځای باراني اوبه به مهار کړي او ذخیروي بند به ورته جوړ کړي تر څو دا سیمه دایمي اوبه پیدا کړي.
دغه سیمه د اوبو له پلوه غني سیمه ده، ولې ظاهرا دلته اوبه نشته دي. نو د دغه ذخیروي بندونو یا د خاکي بندونو یا د چکډمونو په واسطه به موږ هغه د سیلابونو اوبه خوندي وساتلی شو. ان شاء الله دغه سیمه به اوس زراعتي شو ښکلی وشي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نږدې ټولو ادارو د رئیسانو او امیرینو سره یو ځای د اد محمد سیمې ته تللی و د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې او ویل په داسې برنامو کار پیلوي چې دا سیمه په یو ملي پارک بدله شي.
د خبرونې د پای شبې د خبرونو لنډیز لانی سي اجمل اور.
د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو وای په باخلو کې د شنبې د شپې د دوه ورونو د وشنې پر ضد احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15 پورې ځنډولې ده او فیصله یې کړې چې تر اغلوسې پورې به د مړو پاتې اخلي او بیا به له حکومت پلټنې او انصاف غواړي. د دې پیښې په اړه متضاد خبرونه دي چې مشال لډیو یې تصدیق نشي کولی. د جمعیت الما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد به د احتجاجي لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 13 ټاکي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل هیله لري چې نور ګوندونه به ورسره هم په دې احتجاج کې شامل شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسف زیبای وزیر اعظم عمران خان به د ترخملاري سلیری ساته د خلاصې ساتلو رسمي پرانستا د ستمبر په 13 کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانستا پرون کوله، خو شوکت یوسف زیبی ګام شار رډیو ته ویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي په صوبه کې د ستمبر تر 13 نیټې پورې ورسره د ډینګي نږدې 1700 ناروغان رپورټ شوي دي او د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د واپاشي دوام لري. افغان طالبانو د سر سلیم نړیوالی کمیټې یا ICRC پر فعالیتونو بندیز لری کړ او په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي استاید ویلي شي چې د اسامه بن لادن فی حمزه بن لادن د پاکستان او افغانستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وشل شوی دی. نوموړي ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ باندې یوازې د القاعده د مشرتابي مهمو صلاحیتونو ته زیان ورسوي، بلکې د دې ډلې مهم فعالیتونه به هم کمزوري کړي. او پرون د سعودي عرب د تیلو په دوه تنصیباتو د لس ډرون بریدونو وروسته د ریاض د تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی. د امریکا د دې بریدونو تور په تهران لګولې خو هغوی دا رد کړي دي. د دې پیښې ذمهواري په یمن کې حوثي اغیانو منلې.
د د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نسا اجمل او د تحقیق همکار اسحاق لمری. تاسو زه غواړم د تکامل